دا مشال ریډیو د پښتونخوا کې د مسپښین درې بجې سوې ز بوريوال کاکړ مو په دې ساته خبرونه کې هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې لرو. همداسې به د خبرونې په دویم نیمای کې تاسو ته د مشال ریډیو 19 پروګرام راډیوي مجله هم وړاندې کوو، خو تر دې هر څه وړاندې به د دې ساعت خبرونه واورو چې عبدالحی کاکړ وړاندې کوي.
سرټکی پاکستان د ترګرې د مخنیوي لپاره د جوړ شوی قومي اکشن پلان په موثره توګه د عملي کولو لپاره د اعلی پای کمیټې جوړولو فیصله کړې ده. په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زخلوال ویلي ترګرې د دواړو هیوادونو شریک دښمن دی. د ایران امنیتي ځواکونو د هیواد په غرب کې د سنی وسلوالو په نوم درې کسان وژلي دي. او سم د خبرونو تفصیل. پاکستان د ترګری د مخنیوي د قومي اکشن پلان په موثره توګه د عملي کولو لپاره د اعلی پای بي کمیټې جوړولو فیصله کړې چې مشر به د وزیر اعظم د قومي سلامتي مشیر حسن اسر خان جنجو کوي. دا فیصله پرون د وزیر اعظم نواشر په مشرۍ یو غونډه کې سوي چې پکې اعلی حکومتي او پوزي چارواکو ګډون کړي. تیر ورځ له وزیر اعظم هاوس په جاري سوي خبر پاڼه کې راغلي په دې کمیټې کې د څلور وړو صوبې نمائندگان او د هیواد د استخباراتي ادارو یو یو چارواکي شامل وي او د پوز زمندګي به هم پکې د پوزي عملیاتو ډایرکټر جنرال کوي. پرپانه جاتوی په دې غونډه کې دا فیصله شوی چې د سرحدونو د تنظیم لپاره به د سیول او پوز ګډ ځواکونه نوښته نوې څنګه جوړول کېږي. پاکستان ویلي د هندي وزیر اعظم له لوري د بلوچستان په اړه ورکړل شوی بیان دا ثابتوي چې د دې صوبې د حالت په خرابولو کې د هندوستان لاس دی. د دوشنبه په ورځ د هند خپلواکۍ ورځې په مناسبت د هند وزیر اعظم نریندر مودي ویلي چې د ترګري په ضد ژغ اوچتولو باندې د کشمیر، بلوچستان او ګلګت بلستان د خلکو مننه کوي. پرون د خارجه چارو وزارت له لوري په خپل شوی بیان کې د پاکستان وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز تور لګولی چې په بلوچستان کې حالات خرابولو کې د هند استخباراتي ادارې لاس لري. د هند وزیر اعظم په داسې بیان ورکولو سره د کشمیر له حالاتو د نړۍ پام بل لور ته اړول غواړي. د خیبر پښتونخوا په صوابۍ کې په دوه بیلابیلو پیښو کې د پولیسو دوه افسران وژل شوي دي. د زیدي پولیسو یو چارواکي عباس خان مشال ډول پرون د اس ایچ او اظهر خان په مشرۍ کې د یو مفرور کس پر کور چاپه واد سو چې په ډزو کې اظهر خان ووژل شو.
دا تړه موږ سره په یو دوه مقدمو کې محرور وو. فټ په کور باندې چاپه چوله غوډه بیٹک کې موجود په خپل د پایرنګ کړه او چې څه په کې ولا کېدل او نعیم خان یې صحیح یا دوه سپایې مرتضی یو سپایې یو د پکار د نه په زخمیان وړه چې څه څه چې کندر هسپتال کې د بهښه
هم. پرون د سواوی په دینه سیمه کې په یو بل پیښه کې د پولیسو یو چارواکي امجدلی په وینا پر موټر سایکل سپر وسوالو سید علی ابرار چې د نوشار پولیس ټانې اډیشنل سې چو په دزو وژلې دي. د پاکستان فوج د ډیورن کرښې شاوخوا سیمو کې عملیات پیل کړي دي. د پاکستان فوج اماړي کو څنګه اس پی آر په خبر پاڼه کې ویل شوی چې د عملیاتو مقصد پر ډیورن کرښې د وسلوالو د تګ راتګ مخنیوی دی. خبر پاڼه زیاتوي هم په دې لړ کې د خبر ایجنسی د تیرا راجګل سیمې تاسکر حملې شوې دي. د په داسې حال کې چې پاکستان له تیرې سمو دی راسي د خبره کوي چې د مشکوکو وسلوالو د مخنیوي لپاره د پاکستان او افغانستان ترمنځ ډیورن کرښې د منظمولو هلې ځلې کوي. په دې اړه د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ پرله پسې خبرې هم کیږي. په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زخلوال ویلي ترګری د دواړو هیوادونو شریک دښمن دی او پر ضد یې ګډه او صادقانه مبارزه پکار ده. ښاغلی زخلوال پرون کوټی ته په ورستي ځانمرګ برید کې د وژل شوو وکیلانو فاتحې له ورغلی و. د مشال ریډیو سر په ځانګړو خبرې کې ویل چې د بلوچستان په بدامنۍ کې د افغانستان د استخباراتي ادارو د لاس تور لرلو تورونه بې بنیاده دي.
اصلی خبره دا ده چې هر څوک باید خپل گریوان کې د نن وګوري او دا پښتنه وګي چې یزما پالیسی یزما کومه تګلاره یې په دې کې د سنواقیس د شان شته چې د اوسنی وضعیت ته د لار برابر کړو سی کومنګ دا جرأت ونه لرو چې خپل ځان د انتقاد لاندې راولو او همیشه د یو درد لپاره همیشه یو بل څوک پیدا کړی شو هغه ته ګوته ونیسو هیڅ نو مسولیت خپل ونه ګڼو په دې برخه کې نو بیا د وضعیت سره ډیر مرستنه کوي.
پاکستانی چارواکي وخت پر وخت تور لګوي چې د هندي وای استخباراتي ادارې را د افغانستان د قومي استخباراتي ادارې په مرسته پولیسان کې بدامني پیدا کوي. په بهر ملکونو کې د پاکستاني وګړو د معاملو او انساني وسایلو د ودې لپاره د پاکستان وفاقي وزیر پرون په 15 ورځنۍ دوره سعودي عرب ته رسیدلی او هلته پاکستاني مزدورانو ته د ورپېښ مسلو د واري کوشش کوي. د پاکستان سرکاري ریډیوای پیر صدرالدین شاه راشدي به د دې سفر په مال د اعلی سعودي چارواکو سره د پاکستان مزدورانو ته د مالي پیښو د حل په اړه خبرې اترې وکړي. د پاکستان د خارجه چارو وزارت وایي په سعودي عرب کې شاوخوا 8,500 پاکستاني مزدوران په بیلابیلو کمپنیانو کې کار کوي، خو تنخواه ورته نه میلاویږي چې له وجې دوی د په د روزنی ژوند په کولو کې په لګښتونو پر کولو کې محتاج دي. د خارجه وزارت وایي په دې لړ کې ورته سعودي عربستان د مرستې کولو باور کړی او په ریاست کې په پاکستاني سفارتخانه کې په دې اړه د شکایتونو اخیستلو لپاره یو څانګه هم جوړه شوې ده. د ایران امنیتي ځواکونو د هیواد په غرب کې د سونی وسوالو په نوم درې کسان وژلې دي. پولیس وایي دغه کسان د کرمانشاه په ښار کې په ډزو وژلې دي. دغه سیمه له تهران 1500 کیلومتره او د عراق له سرحده 100 کیلومتره لیرې ده. دوی وایي د نشتې وروسته خودکار وسله او ځانمرګي جاکټ ترلاسه کړی دي. د دغو وسوالو پیژندګلوي نه ده سبي. خورته د تکفیرانو اصطلاح استعمالې شي چې دا د اسلامي دولت وسوالې ډلې په ګډون د سنی انتیاپسندو لپاره کارول کېږي. ایران وایي کله چې په شام او عراق کې خپلې پوځي هلې ځلې زیاتې کړي، اسلامي دولت وسوالې ډلې له څو میاشتو راهیسې دغه هیواد په نښه کوي. په جون میاشت کې ایران د لس داعش وسلوالو او شاوخوا 100 کیلوګرامه چاودیدونکو موادو د نیولو خبره کړې وه. د نیویار یو اوسیدونکی د نیویار کې اوسیدونکی د جمعه د امام او د هغه د مرستیال د وژنې په تاړو نیول شوی او تورن شوی دی. دغه پېښه د تیرې توار په ورځ رامنځته شوې وه. د اوسکر موریل په نوم دغه 15 کلن تن باندې تیر ورځ د دوو وژنو او په غیر قانوني توګه د وسلې ساتلو تورن لګول شوی دی. پولیس لا هم د دې جرم تر شا ممکنه وجوهات نه دي معلوم کړي او نه هم دا خبره په ډاګه شوې چې اوسکر موریل د وژل شوو کسان سره د وړاندې نه تعلق درلود او کنه. وشل شوی دواړه کسان د بنګلاديش سره تعلق لري چې په رڼا ورځ وشل کېدو سره په نیویار کې د بنګلاديش خلک ترهېدلی دي. دا کسان د نږدې نه په ډزو وشتل شوی چې پرون خاورته وسپارل شو او په سلګونو ورکون کورته د عقیدت پرسونه وړاندې کړي. خبرونه پای ته رسېدل. رابع اکرم خان د موسم او کرنسي حال درک.
نن د کرنسي مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 پیسې اخیستل کیږي او په 1.50 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.80 پیسې او په 1.90 پیسې. یو یورو په 1.83 پیسې او په 1.83 پیسې. یو درهم په 28.50 پیسې اخیستل کیږي او په 28.90 پیسې خرڅول کیږي. یو ریال په 28.43 پیسې او په 28.22 پیسې. یو افغانۍ په 1.50 روپیه او په 1.80 روپیه او په یو پاکستانی روپیه 222 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپیه 240 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پیښور بنو او کوټه کې موسم وچوي. پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 6 او کم نه کم 25، بنو کې 3 او 19 او په کوټه کې 2 او 8 وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریده چې عبدالحی کاکړ او رابع اکرم خان وړاندې کول. د پاکستان حکومت د سخت دریځي او ترهګرۍ ضد قومي تګلارې د څارلو لپاره یو کمیټه جوړه کړې ده، خو د امنیتي چارو یو کارپو په دې اړه وایي
ډېر داسې پر امید نه یم چې دوی به څه داسې کار وکړي چې دې باندې چې کوم عمل درآمد دی هغه زر تر زره وشي.
د اومنیشنل ګوند مخکښ افراسیاب خټک وایي په ملک کې د ترګری ختمولو لپاره ضروری ده چې پاکستان خپل تګلاري بدل کړي.
کوم چې د زیولک پالیسي به غوسه پوری را باندې ساړه جنگ پالیسيانه په کار د شبین راوځو دغه سی خپل ګوندی بالکل سره تعلقات سم کو.
په پاکستان کې د افغانستان سفیر ډاکټر عمر زاخیلوال کوټه تتللی اول ته په ځانمرګ بریټ کې د وجلسو له کورونی سره غمرازي کړي ده.
اصلی خبره دا ده چې هر څوک باید خپل گریوان کې د نن وګوري او دا پښتنه وګي چې ایا زما پالیسۍ یا زما کومه تګلاره یې په دې کې داسې نواقص داسې شان شته چې دغه اوسنی وضعیت ته دې لاره برابره کړې وسی.
د خبر پښتونخوا په صوابۍ کې په دوو بیلابیلو پیښو کې د پولیسو دوه چارواکي وژل شوي او دوه نور ټپي شوي دي. د پېښور د مرکزي زندان چارواکي وایي هلته د بندیانو شمیر دومره زیات دی چې د دوی په وینا حکومت باید لږ تر لږه 1500 نور زندانونو ته یوسي. د دې ترڅنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور رپورټونه او 19 پروګرام رادیو مجله هم لرو. اوریدو ته له مشال رادیو سره اوسئ. دا مشال ریډیو ده. تاسو په خبرونو کې مو اوریدل د پاکستان حکومت په غمل کې د نامنې پیښو مخنیوي لپاره پر جوړ کړی کامی اکشن پلان د نظر ساتلو لپاره یو کمیټه جوړ کړی ده. د لغور سده چې په پاکستان کې حکومت مخالف سیاسي ګوندونو د کوټ شار د تیرونه تر ځانمرګي برید وروسته ملامتیا ګوته د هیواد استخباراتي ادارو ته ونیوه. رابعه اکرم خان رپورټ لري.
د پاکستان وفاقي حکومت د ترهګرۍ خاتمې لپاره جوړ کړی شوی د قومي تګلارې یا په نېشنل اکشن پلان موثره عمل در آمد لپاره د یو اعلی پایه کمیټې جوړه کړې چې مشري د پاکستان د وزیر اعظم د قومي سلامتیا مشیر ناصر خان جنجوا ته ورکړې شوې ده. د دې خبرې پریکړه د ګل پورس د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې شوې یو غونډه کې وشوه. له پاکستان وزیر اعظم هاوسه جاري شوې خبر پاڼې په وینا چې د کمیټې په غړو کې وفاقي او صوبایي داخله سیکټریان د ترهګرۍ مخنیوي لپاره جوړې کړې شوې ادارې د نیکټا مشر د ټولو سبو چیف سیکریټریان او د پولیسو مشران او د وزیر اعظم هاوس اډیشنل سیکریټری شامل دي. په خبر پاڼه کې ویل شوی چې د ټولو ملکی استخباراتي ادارو یو غړی به د دې کمیټې کومک کوي او د پوز نمائندګي به د پوسی عملیاتو ډایریکټر جنرال یا ډی جی ایم او کوي. خبر پاڼه زیاتوي په دې غونډه کې دا فیصله هم شوی چې د پولو انتظام او د ملک داخلي امنیت ښه کولو لپاره د سیول آرمز ځواکونو یو کم دیرش وینګ سیاسانګي به هم جوړول کیږي. په دې غونډه کې د وسلوالو د فنډونو مخنیوي لپاره اقدامات نور هم په سختولو اتفاق شوه دي. د دین علاوه په سایبر کرائم بیل هم خبرې وشوه او فیصله وشوه چې د سایبر کرائم بیل قوانین بزر تر سره عملی کړي کیږي. په دې غونډه کې د پاکستان د وزیر اعظم مشیرانو، وفاقي وزیرانو، د پوز او د آی ایس آی مشر ګډون کړي وو. د کوټه د سانحې نه پس وزیر اعظم په مشرۍ کې د ترهګرۍ مخنیوي لپاره جوړ کړی شوی په قومي تګلارې دا غونډې په داسې وخت کې کیږي چې د مخالفه سیاسي ډلو لخوا په حکومتي اقداماتو تنقید روان دی. تیره هفته د مخالفه ډلې مشر سید خورشید شاه ویلي وو که په نېشنل اکشن پلان مکمل عمل درآمد شوی وي نو د ترهګرۍ خاتمه به شوې وه.
رابعه اکرم خان و د اومنیشنل ګوند د مشرانو یو پلاوی کوټ ته تللی او هلته یې په ځانمرګي برید کې د وژل سوو له کورنیو سره غم راضي کړې ده. په دې پلاوی کې شامل د اومنیشنل ګوند مخکښ افراسیاب خټک وای په ملک او سیمه کې ترهګرۍ د ختمولو لپاره پکار ده چې پاکستان خپلې تګلارې بدلې کړي. په دې اړه نور تفصیل د ایوب ترین په رپورټ کې اورو.
د عوامی نیشنل ګوند مرکزی سیکرټری میا افتخار حسین، د قومي اسمبلی غړی اجی غلام احمد بلور، افراسیاب خټک په کوټه کې او د صوبې په بیلابیلو برخو کې دغه وکیلانو خبریالانو د کورنۍ سره فاتحه کړې ده. څوک چې په 8 اگست د سیول هسپتال په ځانمرګي برید کې وژل شوی وو. پر دې مهال د خبریالانو سره په خبرو کې د عوامی نیشنل ګوند مشرانو وویل و پاکستان ته دا وخت داسې کورنۍ او بارانۍ تګلاره غوره کول پکار دی چې د هیواد په ګټه وي، او که چیرې اوس هم موږ د ښه او بد په نوم په ولس دښمنو ډلو کې توفیر کوو نو بیا د ترهګرۍ عزت په جنگ کې بریالیتوب امکان نه لري. په دې اړه افراسیاب خټک وای چې د کوټ پیښې د نېشنل اکشن پلان ناکامي نتیجه ده.
دا ډېره خوشینکونکي واقع پیښه وه. نو موږ دلته راغلي چې دلته د کم خلک چې غم ځپلي خلک دي چې دوی سره غم شریک کو، ورسره فکر کو چې دا به څه کیږي. هدف مو دا دی چې په دې ځان پوه کړو چې دا پیښه څنګه وشوه او بیا خپلو مشرانو ته گزارش ورکړو او په دې سوچ وکړو چې یو ستراتیژي، یو حکمت عملي داسې غوره کړو تر څو چې د دې مسلې یو دایمي حل پیدا کړو. ځکه چې دا خو اوله پیښه نه ده او خدای دې وکړي چې آخري پیښه وي، خو دا ښکاري چې آخري پیښه به نه وي. دې کې بنیادی کار د پاکستاني ریاست دی. کار دا دی چې باید چې موږ پرې داخلي او خارجي پالیسي وګورو. دې پالیسیو کې نقص کوم چې د زیولک پالیسي به هغه سره پورې روانې ساړه جنگ پالیسيانه په کار دا چې نه راوځو. دغه سي خپل ګاونډي ملکونو سره تعلقات سم کړو.
د عوامی نیشنل ګوند مشرانو په وینا چې په پنجاب ایالت کې د اویاو څخه زیات مرکزونه دي، خو دا غو په ضد عملیات نه کیږي چې لامل هیواد د ناکرارۍ سره مخامخ دی. په دې ترڅ کې افراسیاب خټک وویل چې وبلته د ګوتې د نیولو څخه لمخه خپلې کمزوریانې لري کول مهم دي.
دلته ویل کیږي چې د فلان کی ملک یا د بل ملک خلکو دا کار کړی دی، کاغی هم کړی دی، نو دا زموږ خپل ملک والا چرته دی چې دا خلک وژغوري. دا ژغورل به څوک کوي؟ دې ته به خدای مکه څوک بار نه خو خلک نه راځي. نو زه ریاستي ذمہواري ډېره زیاته ده. موږ خو خپل سیاسي پارټو کردار ادا کړی دی. دا د نېشنل اکشن پلان شو شل نقطې شل فکرۍ پلان هغه موږ دغه حمایت کړو دی فوجي عدالتونو جوړ دی مات وګړه شکارو چې مش په ټول باندې وکړي او دا ډیر سخت کارو مش دی پاره ځکه چې مش ته دی حمایت هم نه چې فوجي عدالتونو مګر دا مې دې پر جوړ کوچیو تاریخ ګټ دې لپاره شي دا مسله حل شي خو دا شي هغه نیشنل اکشن پلان عملونه شو ځکه چې سیاسي اراده ریاست نه ده پلان اوس هم ریاستي پالیسیو کې هغه نقص دی چې دا غل وجه دا خبر
پر دې محل د قومي اسمبلی غړي اجی غلام احمد بلورزا تکړه چې په سیمه کې تر هغه وخت پورې امنیت نسټنګېدلای چې تر څو د افغانستان په ګډون د ټولو گاونډي هیوادو سره اړیکې نه ویټنګ سیوي ځکه چې د ټولو گاونډي هیوادو سره شی اړیکې د پاکستان په ګټه دي ایوب ترین مشال ریډیو کوټا
د پاکستان لپاره د افغانستان سفیر او د افغان ولسمشر اشرف غنی ځانګړي استازي ډاکټر عمر زاخلوال پرون کوټي اشاره تللی او هلته یې په ورستۍ ځانګنوجون کې حمله کې د وجلسو وکیلانو له کورنۍ سره غمشریکي کړې او له چارواکو سره لیدلې ده له نوموړي سره زموږ همکار بارکوال میاخیل مرکه کړې ده
ګورئ رسمی البته د پاکستان حکومت داسې یو موقف ما د کوم منبع نن دی اورېدلی په فردي شکل باندې که څوک دغسې غیر مسؤوله اراګانې کوي چې ګواکې افغانستان دې پکې لاس ولري هغه هم د پښتنو په وژلو کې نو دا غیر د چټیات نه اضافه تر بل شی نه شي کېدی افغانستان چې پخپله د عین منبع نه هر ورځې سلګونه بچیان وژل کېږي هغه به کله روا وبولي خصوصا دې خواته په پښتنو باندې دغسې وضعیت اصلي خبره دا ده چې هر څوک باید خپل ګریوان کې دننه وګوري او دا پښتنه وګي چې ایا زما پالیسۍ یا زما کومه تګلاره یې په دې کې داسې نواقص داسې شیان شته چې دغه اوسني وضعیت ته دې لاره برابره کړي اوسي کېدای شي چې ځینې سوالونه ځوابونه هلته پیدا کړي
په تیرو 15 کلونو کې په افغانستان او پاکستان کې د ترهګرۍ له امله دغه دواړو هیوادونو په زرګونو حتی په لکونو خلکو خپل ژوند بایللی دی او دغه دواړو هیوادونو په وار وار دغه تعهد کړی دی چې د ترهګرۍ د ځپلو لپاره باید په ګډه مبارزه وکړي خو بیا هم ترهګرۍ لا تر اوسه پورې په دې سیمه کې موجوده ده څه فکر کوئ چې د ترهګرۍ د ځپلو په مخ کې خنډ څه شی
لوی ترین مسله ګوري یو صادقانه او سازنده تګلاره ده او دا ګڼل چې کچېرې د یو ملک خصوصا چې دومره سره نږدې وي ملي ګټې قطن په دې کې نشي ترلاسه کېدی چې بل ملک دې ودردېږي د افغانستان درد بالاخره دا د پاکستان درد کېدی شي د پاکستان درد بالاخره د افغانستان درد کېدی شي دا نن یې مونږ وینو نن که په کوټه کې دغه ستوري حملات کېږي یا په پېښور کېږي یا په هر بل ګوټ کې چې کېږي دا شی حقیقت لري چې د افغانستان د وضعیت سره تړاو شته دا په دې خاطر باندې چې دغه یو سیمه ده نو همدا دی چې موقف د افغانستان همیشه دا دی چې وخت کې چې مسله د تروریزم راغله په دې کې خو بد نشته وخت کې چې مسله د تهدید راغله نن مونږ ته دی زیات به مونږ ته یې مګر یو څه دا اور دی نه ور تفت لري دا به څرکی لري په څرکی الوزي دې خواته رالوزي یا خواته تفتی رالوزي څه شی چې مونږ دلته وینو متاسفانه د افغانستان کې د وضعیت عواقب دي نو دې لپاره په افغانستان کې د صادقانه سولې لپاره یو هماهنګي او همکاري پکار ده
تاسو چې د بلوچستان له گورنر صاحب سره ولید الله غوي سره مو په دې اړه خبرې وسوې او
خبرې مو کړې موږ ګورم دلته یوازې د بلوچستان د گورنر سره نه نن چې اکثریت پاکستانیانو سره خبرې وکړي دلته په دې خوا باندې په دې هم نظر دي چې غلط پالیسي په دې دوه ملکونو کې چاته ګټه نه رسول کی بلکې د ملکونو تبعی په طرف باندې وړي دي په دې کې هم نظر دي چې خپل مسولیت د بولو په وګو باندې اچول او ځان ناتوان خو دل دې ګټه نه رسولې فلهاله د وضعیت په کنټرول کې ونیول شي صادقانه همکاري وشي صادقانه د سولې لپاره نه یوازې په یو ملک بلکې په دوه ملکونو کې مشترکاً کار وشي
په پاکستان کې د افغانستان سفیر ډاکټر عمر زاخلوال وو چې زموږ همکار بارکوال میاخیل پښتنو ته ځوابونه ویل
تبصری شنن خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونې سه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شي
په پاکستان کې د ایران سفیر مهدی هنر دوست پرون په پېښور کې له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې هیواد یې له پاکستان سره د ګیس پایپ لاین منصوبې په اړه له کړې لوزنامې سره سم د خپلې برخې کار کړی دی د نوموړي په وینا د ګیس نلیکه په بلوچستان کې د پاکستان پولې ته رسولې ده نوموړي د پاکستان له حکومت غوښتي چې د هغه هیواد په خاوره کې دی د یادې پروژې چارې ګړندۍ کړي نور تفصیل له پېښور غلام غوث راکوي
پاکستان کې د ایران سفیر مهدی هنر دوست وویل چې د ایران او پاکستان ترمنځ په ګیس پایپ لاین منصوبه د هغه هیواد د خپلې برخې کار سرته رسولی دی او پاکستان دیوم زر تر زر په دغه لوی منصوبه کار سرته ورسوي. مونږ د خپل ژمنې سره سم په دې منصوبه تر دې دمه $2 اربع مصرف کړي دي او پایپ لاین مو پولې ته رانږدې کړی دی، خو اوس د پاکستانی ملګري د ګیس پایپ لاین په لړ کې خپلې کړې ژمنې پوره کړي. زه ستاسو د چارواکو په حواله ویم چې د را روان کال تر پای پورې به د ایران ګیس دلته راورسي. د چابهار بندر په لړ کې د ایران سره د هند د تجارتی معاهدې په لړ کې د پاکستان د ممکنه اندېښنو او په چین پاکستان اقتصادي رهداري کې د گوادر بندر په مقابله کې د ایران د چابهار بندر ته د پرمختګ ورکولو د پوښتنې په جواب کې ایرانی سفیر وویل ایران اوس له نړیوالو بندیزونو خلاصې ترلاسه کړې دي او د چابهار بندر د نړۍ سمندرو ته د ایران د وتلو یوه لار ده، او مونږ د نړۍ هر هیواد ته هرکلی وایو چې هغلته راشي او په راتلونکي وخت کې د چابهار او گوادر د لارې اړیکې نورې هم پراخه کیدلې شي. دا به د هوښیارتوب خبره نه وي چې د خپل ګاونډي په ځای به مونږ یو درېمګړی هیواد ته لومړیتوب ورکوو. په امریکایي ډرون برید کې د افغان طالبانو د مشر ملا اختر منصور د وجنې په لړ کې او د ایران د ځمکې نه په پاکستان کې د هغه د داخلېدلو د پوښتنې په ځواب کې د ایران سفیر څه په دا ډول ځواب ورکوي.
This burned body belongs to Mullah Akhtar.
ما په دې خبره درې پوښتنې وکړې چې دا سوځېدلې وجود د چا دی او دا پاسپورت د چا دی او آیا دا پاسپورت اصل دی او کنه. نو پاسپورت اصل و، او ولی محمد ته په دغه اصل پاسپورت په ویزې ورکولو کې څه غلطه خبره نه وه. نو چې پاسپورت اصل و او په هغه کې معلومات غلط و، نو دې کې زمونږ د سفارتخانې څه غلطي نشته. د ایران سفیر زیاته کړه چې په ایران کې د 1400 کلونو په حساب د ګیس ذخیره ده، کومه چې د نړۍ دویمه لوی ذخیره ده، او د دې ذخیره د بهرنی هیوادونو ته د اکسپورت کولو لپاره ایران پاکستان ګیس پایپ لاین یو مهمه پروژه ده. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د پېښور له زندانه، مرکزی زندانه څخه مشال ریډیو ته د ترلاسه سوی یو سرکاري مکتوب تر مخه په دغه زندان کې د بندیانو شمیر زیات سوی او چارواکي وایي چې له صوبایي حکومت یې غوښتنه کړې ده چې له دې زندانه لږ تر لږه 1500 بندیان د صوبې نورو زندانونو ته یوسي. د جیلخانه جاتو لپاره د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر سلاکار ملک قاسم خټک مشال راډیو خبریال غلام غاو سره په مرکه کې ویلي چې صوبایي حکومت جیلونو ته سمه پاملرنه نه کوي.
ما د آی جی پرزیدنت سره خبرې کړې دي، نو موږ خپل ډیر افسوس ته، ځکه چې یو طرف ته صوبا په حالات جنگ کې دو او افغانی ریفیوجیز د بده بر روان دي چې کومو دو جیلونو ته عمره غا 14 فارن اکټ تخت راځي او چې غا ډیپورت کیږي، او بل طرف ته دي چې موږ سره جیلونو کې د پروتی ځای نشته ده.
نو ملک قاسم صاحب، تاسو د جیل خانجاتو لپاره د وزیر اعلی مشیر یې، آیا دا خبره صحیح ده چې د پېښور د سنټرل جیل چارواکو د هوم ډپارټمنټ له چارواکو غوښتنه کړې ده په یو خط کې چې په دغه جیل کې د قیدیانو شمیره ډیره زیاته ده او د دغه جیل نه د قیدیان کم بل جیل ته واستولی شي؟
425 موږ سره گنجایش ته، او پرزینټ چې لاست نایټ وی کلوز مور دین 3000. نو دا صورت حال کې به تاسو څنګه زوی پېدو کې؟ دا په پېښور جیل کې دي. دا سموږ د صوبې کې سنټرل جیل پاور ډیویژن کې ریکمینډ کړم، کرک د پورا موږ سنټرل جیل چې کومو دو فائنلی ډی پی کوم وزیر اعلی صاحب سمری پروو خو چې کې تو پروو کرک جیل نشته ورکی. نو دا خو دې موږ کوم پر لوټ شو، او تاسو که زوی چې به دا صوبا په پروینشل فاینانس کمیشن چلیږي، موږ سره چې کومو دو ان اف سی وارد اوسه پورې چې کومو دو یعنی کوم صورتحال سی دا نور مجھ ہائیڈل اور نیٹ کی کم سا رغلی دی آغا مرکزی حکومت نہ ورکے
نو په پیښور سنټرل جیل کې خو لکه ډاکټر شکیل اپریدی دی هلته او دغه شان نور هلته کې چې کوم ځینې مهم وسلوال دي هغه قیدیان هم دي او په دغه خط کې دا غوښتنه شوې ده چې د دغه جیل نه دي 1500 وخت چې کوم قیدیان دي هغه دي د مردان جیل ته واستول شي. نو آیا داسې به تاسې کوئ او که څنګه؟
دا خو ناممکنه ده ځکه چې موږ دا کوشش کوو خو حایب چې کومه د موږ ته دا اجازت درکړي چې موږ قیدیان شفټ کړو او آک جیل چې دا افیشلي یا هینډ اینډ ټیکنګ نه ده شوه په هغې کې ابزرویشن دي. نو آی جی پریزن او هوم سیکرټي په هغې کې لګیا دي چې کله ټیک اور وشي هغې د پوره یعنی سیکورټي انتظام مکمل شي بیا به ممکنه شي چې موږ.
نو ملک قاسم صاحب تاسو د وزیر اعلی سمخ کې دا خبره نه وکړي یا چې د جیل خانجاتو کوم آی جی دی اوس په تاسو میټینګ کړی چې دغه بجټ کم دی نو اوس په تاسو سره یې عمل وی
موږ به قاعده وزیر اعلی ته چې کیمدو بار بار دا خبرې کړي خدي او کوي ها اوس به هم موږ چې کیمدو وزیر اعلی ته دا خبره وړاندې کوو چې بای موږ کوم بجټ تا دا ډیر کم ده او موږ ته د خاطر خو بجټ کې اضافه وشه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د خیبر پښتونخوا په سوابۍ کې په دوو بیلابیلو پیښو کې د پولیسو دوه چارواکي وژل شوي او دوه نور ژوبل شوي دي. په مړو کې یو د زیدی پولیس سټیشن مشر او بل د نوشار کینټ پولیس تھانی مشر شامل دي. د مشال ریډیو خبریال شبیر احمد جان په دې اړه نور حال راکوي.
د سوابې ضلع د زیدی پولیس تھانی محرر عباس مشال لیړو ته ویل ڈز کون کی تختی دلی دی شکمن کسان یوسو نیولی شوی دی اوس هم لٹنی عملیات شروع دی. بلخوا دا سوابه دا پولیس کنٹرول روم یو اہلکار امجد علی مشال لیڑو تا هم دا سوابه ادینه سیمه کی دا پولیس اہلکار سید الابرار چپنوخار کینٹ تانه کی ایڈیشنل ایس ایچ او دا نامعلوم موٹر سائیکل سورو لخوا هم پرون پڈزو کی دا وجنه تصدیق وکړو. دوی ویل چې ایڈیشنل ایس ایچ او سید الابرار نوخار کې د ډیوټي ورستو خپل کور ته روان وو چې د سوابې ادینه سیمه کې نامعلوم موټر سایکل سورو په ډزو ووجو چې ورستو یې نوخار پولیس لین کې جنازه ادا کړې شو. هغه موټر سایکل سوارو د پیښې ورستو هم تښتیدلې دي. 1300 کلونه چې د خیبر پښتونخوا بیلابیلو ښارونو کې د هدفي وجنو مخ په زیاتېدو پیښو په حقلم چې کله د خیبر پښتونخوا حکومت ویان مشتاق غنی سره د تماس نیول هڅه وکړه نو هغوی ویل چې د پاټې په غونډو کې مصروف وي او خبرې اترې نشو کولې. د پامول د چې د پیښور په شمول د خیبر پښتونخوا بیلابیلو ښارونو کې د پولیس اهلکارانو علاوه د تاجرانو او مذهبي ډلو مشرانو هدفي وجنو پیښو کې زیاتوالی راغلی دی او د خیبر پښتونخوا پولیس هم دا مني چې یو خوا که په بمی چودنو کې کمی راغلی دی نو په هدفي وجنو کې زیاتوالی راغلی دی. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
د پاکستان په مرکزی حکومت کې په بهرنیو هیوادونو کې د میشتو پاکستانی وګړو د خیر شګړې او د انساني وسایلو د ترقی وزیر دا مهال سعودي عربستان ته په سفر تللی. د نوموړي د سفر هدف دا دی چې هلته له ځایي چارواکو سره د پاکستاني مزدورانو پر مسایلو خبرې وکړي. دا لغ وروسته ده چې پاکستاني مزدوران لا هم شکایت کوي چې په سعودي عربستان کې دوی مزدوري کوي خو د مزدوري اجرت نه ورته ورکول کیږي. نور حال ربیع اکرم خان راکوي.
په بهر ملکونو کې د پاکستانی اولس او د انساني وسایلو لپاره د ترقی او وفاقي وزیر پیر سید صدرالدین شاراشتي د وزیر اعظم نواز شریف په هدایت دا سفر کوي. د پاکستان سرکاري ریډیو په وینا چې په دې دوره کې به وفاقي وزیر د سعودي عرب اړوند وزیرانو، گورنرانو او نور اعلی چارواکو سره د پاکستانی کارکوونکو په مسلو خبرې کوي او د هوارولو کوشش وکوي. د پاکستان خارجه وزارت په وینا چې شاخوا ادنیم سره پاکستانیان چې سات ټریډینګ اینڈ کنټریکټینګ کمپنی، الخبار او سعودي اوګیر کمپنی کې کار کوي، خپل تنخواګانې او واجبات تر لاسه کول غواړي. خارجه وزارت دا هم ویلي وو چې سعودي عرب حکومت ورته باور ورکړی دی چې د مزدورانو مسلې به هواري کړی شي. خو بلخوا د سعودي عرب په نجران او دمام سیمه کې مزدوران وایي چې د پاکستان حکومت چارواکي راشي او معلومات ترلاسه کړي خو وروسته بیا سم مخې ته نه راځي. د نجران په یونیورسټي کې د بډګرام یو کارکوونکي حیات الله چې ټیکنیشین دی وایي چې د 13 میاشتو نه تنخواه نه ده ترلاسه کړې او خوراک څښاک لپاره د ملګرو نه قرضې اخلي. د ده په وینا نه پوهیږي چې سعودي عرب ته د راتلو لپاره کم کرسی اخسته وو هغه به څنګه پوره کوي.
تقریبا موږ 70 کسان دي او د وستر خاغان 200 روپے ملاویږي. موږ کمپنی ډیر خراب کمپنی ده او موږ د بس پاکستان کې ډیره پیسې لګولې دي اوس مجبورې دی واجه واپس هم تلی شو لګال ته قرضه اخسته ده نو خلک هم هلته پاکستان کې تنګول کې چې پیسې رانه واپس غواړي زموږ هم خرڅې کړې دي خپل چې کوم هلته کاروبار او ختم کړی بس راغلي سعودي عرب ته او دلته کې دا کمپنو کې راته دغه مسله ده.
یو مزدور صدام حسین وایي چې د پاکستان حکومت دې ورله مسلې هوارې کړي. روزگار په سلسله کې د پاکستانی مزدورانو د ټولو غټ شمیر په سعودي عرب کې دی چې شاخوا شمیر شپږویشت لکه جوړیږي. د پاکستان خارجه وزارت په وینا چې د مزدورانو مسلو هوارې لپاره د ریاض په سفارتخانه کې د شکایت یو سیل هم جوړ کړی شوی دی چېرته چې مزدوران خپل شکایتونه درج کولی شي.
مشال ریډیو ته غوږ یست په پښتونخوا کې د ماسپښین درې نیم بجې سویل عبدالحی کاکړ څخه د خبرونو لنډی زورو.
پاکستان د ترګری د مخنیوي لپاره د جوړ شوی قومي اکشن پلان باندې د موثره په موثره توګه د عمل کولو لپاره یو کمیټه جوړه کړې چې مشر به د وزیر اعظم د قومي سلامتي مشر ناصر خان جنجو کوي. دا فیصله د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ یو غونډه کې شوې چې پکې اعلی حکومتي او پوځي چارواکو ګډون کړی وو. پاکستان ویلي د هندي وزیر اعظم له لوري د بلوچستان په اړه ورکل شوی بیان دا ثابتوي چې د دې صوبې د حالات په خرابولو کې د هندوستان لاس دی. د دوشنبې په ورځ د هند خپلواکۍ ورځ پر موقع د هند وزیر اعظم نریندر مودی ویلي و چې د ترګری په ضد غږ چولو او چتولو باندې د کشمیر بلوچستان او ګلګت بلوچستان د خلکو مننه کوي. د خیبر پښتونخوا په صوابۍ کې په دوو بیلابیلو پیښو کې د پولیسو دوه افسران وژل شوي. د زیدي پولیسو چارواکي عباس خان مشال ډوته وویل چې پرون د ایس ایچ او اظهر خان په مشرۍ کې یو مفرور کس په کور چاپه وویل شوی چې په ډزو کې اظهر خان ووژل شو. پرون د صوابۍ په دیمه سیمه کې په یو بله پیښه کې د پولیسو چارواکي امجد علي په ونه پر موټرسایکل سپرو وسلوالو سید علي ابرار چې د نوشار پولیس تاڼې اډیشنل ایس ایچ او په ډزو وژلی دی. د پاکستان فوج وایي د ډیورنډ کرښې شاوخوا سیمو کې عملیات پیل کړي دي. د پاکستان فوج عامه اړیکو څانګې ایس پی آر په خپل خبر پاڼه کې ویلي چې د عملیاتو مقصد پر ډیورنډ کرښه د وسلوالو تګ راتګ مخنیوی دی. په پاکستان کې د افغانستان سفیر عمر زخیلوال ویلي ترګری د دواړو هیوادونو شریک دښمن دی او پر ضد ګډه او صادقانه مبارزه پکار ده. ښاغلی زخیلوال چې پرون کوټې ته ورستی ځانګړي کې وجه شو وکیلانو فاتح له ورغلي او دا خبرې له مشال لیډو سره وکړه. په بار ملکونو کې د پاکستاني وګړو د معاملو او انساني وسایلو د ودې لپاره د پاکستان وفاقي وزیر پرون په 15 ورځني دوره سعودي عرب ته رسیدلی او هلته به پاکستاني مزدورانو ته د وپیښو مسلو ورولو کوشش کوي. د ایران امنیتي ځواکونو د هیواد په غرب کې د سنی وسلوالو په نوم درې کسان وژلي دي او د روس سرکاري رسنۍ وایي روسي پوځ په لومړي ځل د ایران له خاورې جنگي الوتکې الوزولي او په شام کې بریدونه کړي.
د خبرونو لنډیز مول مشال ریډیو اوریدي چې عبدالحی کاکړ وړاندې کا اوسم تاسو ته د مشال ریډیو 19 پروګرام مشال ریډیو مجله وړاندې کو کوربه نجيب عامر دی.
د مشال رادیوي مجله
دا کلتوري هلو زلو ونيسا خبرونه.
د مشال رادیوي مجلې ګل ګل اوریدونکو د نجيب عامر سلامونه قبول کړي. د خبرونه د مشال رادیو د خبريال خالد خان د نوي چاپ شوی کتاب ګندهارا سرنګوالي ته ځانګړې شوې ده. خو سو راپورونه او سو شیرونه هم په ترس کې اوریدل شي. د پښتونخوا د کلتور محکمې د ژبو او ادبیاتو څانګې په پیښور کې د عصري تقاضو او د ادب د کردار په عنوان یو غونډه وکړه. دا غونډه چې په تاریخي سیټي هاوس کې جوړه شوې وه ورکې د پښتو، هندکو او انګریزي ژبو لیکوالو خبرې وکړې او په اوسنیو حالاتو کې د ادب او ادیبانو په کردار یې رڼا واچوله. د مشال رادیو خبریال شبیر جان د غونډې ته ورغلی او نور حال د هغوی په رپورټ کې اورو.
دا پښتونخوا د کلتور محکمې د ژبو او ادبیاتو څنګه دغه پروګرام تابع کړو چې پکې په پښتونخوا کې په موجوده سماجی حالاتو کې د ادب په کردار باندې راغلي لیکوالانو او شاعرانو خبرې اترې وکړې. د دغه پروګرام مشر کوونکی د کلتور محکمې د ژبو او ادبیاتو څنګه اکبر هوتی مشال لیړو ته د دې د مقصد په حق لویل
زمنګ ادب او وسري تقاضې یا په سماجی ژوند کې د ادب کردار دا زمنګ بنیادی مقصد چې په دې باندې منګه د پیښور سره تړلې شاعران ادیبان دي سینیئر دي اغي من روغ وړو پدې باندې دغې نقطې نظر واخلو چې په اوس وخت کې کم قسمه ادب پکار دی د اثر د تقاضو سره کم قسمه ادب تخلیق کول پکار دی. مونږ سره په ادب کې تخلیقي ادب دی تحقیقي ادب دی او تنقیدي ادب دی اغه له کم داسې مضبوط او بنیادونه ورکول پکار دی چې د بین الاقوامي ادب مقابلو کې او مونږ هغه په خپل سماجی ژوند کې پکار راولو زمونږ سماج مضبوط کی زمونږه اقتصاد مضبوط کی.
په دغه غونډه کې برخه اخیستونکي پروفیسر اظهار الله اظهار چې شاعر او لیکوال دی وایي چې شاعر ادیب او تخلیق کار د هر معاشره سترګې وي نو باید دوی ځان د خپل ټولنې د هر څه خبر وساتي او د لیک لست او د هنرونو په ذریعه د دغه حالاتو په خکولو کې خپل کردار ولوبوي.
تخلیق کار چې د تاریخ نه خبرې د خپل جغرافیې نه خبرې د خپل ماحول نه خبرې د خپل کلچر نه خبرې د خپل دروغو نه خبرې د رښتیاو نه خبرې د خپل نوي نسل د غوښتنو نه خبرې د قوم ټولې مسلې وته چې معلومې وي چې ځان خبر کې د اغه نه او د اغه چنو علمي نفسیاتي او جمالیاتي حالت کې او چې کله دا کارون نه کیږي نو مونږه دا ویل شو چې زمونږه ادب چې کم دی نو دا د اثر یا د وخت د غوښتنو سره په لار باندې روان شو.
د دغه پروګرام تابعیت کوونکو وینا وا چې خیبر پښتونخوا کې ټول شپږ در ژبه ویل کیږي او د دوی دغه څنګه به د دغه ټول ژبو د پرمختګ او حفاظت لپاره خپل هلې ځلې په هر وزله کې جاری ساتي.
په سواد کې د خویندو کور په نوم یوې ټولنې او د ډنمارک حکومت د کلتور د ودې د ادارې په شریکه هڅه یو نندارتون جوړ شو چې پکې د سواد د میرمنو په لاس جوړ شوی توکي نندارې ته وړاندې شول. د سواد میرمنې وایي دوی لاسي صنایعو ته زیاته پاملرنه کوي او خلک هم د میرمنو په لاس جوړ شوي صادرونه جامې او نور توکي خوښوي. د سواد نه د مشال خبریال نیاز احمد خان په دې راپور کې نور حال راکوي.
سواد سیدو شریف کې د ډنمار حکومت په مرسته د پیښور یوې غیر دولتي ټولنې خویندو کور تر سوري لاندې د سواد او بیا د خیبر پښتونخوا بیلابیلو سیمو څخه د مقامی ټولنو او شخصي ادارو لګېدلي نندارتون کې یو شمېر سټالونه لګېدلي چې پکې په لاسونو جوړ کړی شوي شالونه د کور د استعمال لوښي او د ډیکوریشن شیان ایښودی شوي. سټال لګوونکي وایي چې داسې هلو ځلو سره د دوی مصنوعاتو ته وده ملاویږي. پتہ اړه سنگوټه څخه راغلی عام نه وای
جی زمون سره سلامپوري شال له سواتی کڑای پښوی دا پړونه د پټه د سواتی کڑای پښوی دا او کمی سن دی سواتی کڑای پښوی دی او دا زمون سره سنټر کې کسانې د منګل پری ټریلینګ ورکاو هغه له ټریلینګ پری ورکو بیا مطلب منګل تخ خپل تار کپڑا لو هغه له مزدور ورکاو او دا سامان هغه منګل تیار جی.
ډاکټر بخناس چې د قمبر اوسیدونکو دا وای چې کلی کې می په لاسو جوړ کړی شوی شیانو سنټر دی او ورسره مقامی خزو ته روزګار ورکول او روزنه هم ورکوم.
یو وخت چې په لاس کار چې بکېدو نو بیا یو فیشن د سیرالو چې دا هغه فیشن لاړو او بیا ټیپ کول او دا شروع شو دا فیشن جوړ شو دغه شان وس چې کم روټین شروع شې نو د لاس کار لا دا غي خپل یو اهمیت دی د زمانه قدیم نه او زما خیال دی دې په اهمیت کې سکمی نه راځي بلکې دا نور لکه یو زور نیسی او پدې کې وخت په وخت
اضافه کی. نندارتون ته راغلی د نوخار سره تعلق لرونکو عروج بابر وای چې د لاسو جوړ کړی شوی شایان مونږ ډیر خوښو.
یو خو هغه ماډرن سیزونه چې کم په ماشين جوړ کی هغه بنده دونه لکه ویلیو نه ورکای چې بنده چې سونه لاس سره جوړ کی او مهنت مرمانه ولګی او ډیر جنہ کوي وی چې کم هغه غریبانان وی او هغه په خپل مهنت ولګی.
په دغه موقع پاکستان کې د ډنمارک حکومت میشن استاد جیکب روگلند ویل چې دوی د دغه هلو زلو ستاینه کوي. دا ډیر خدي او ډیر خبر دوندې دا سه هلې زلې د سواد لپاره او پکور کې د نن خلکو لپاره یو بد دوندې او د ترقی لار ده. کچره زړه نمونه په نوي شکل کې مخې تراشي نو دا به د دنیا سترګې وګړوي او نوي شایان به مارکیټ تراشي او دغه به د پاکستان لپاره خوي. د خویندو کور ټولنې اف آر بنو سانګې مشره یاسمین اختر د نندارتون په اړه وایي
داسې ایگزیبیشن ډیره زیاته فائدہ زکه لري، یو خو خلکو ته یو بل کلچر معلوم شي چې الته سره روان دي، څنګه مطلب څنګه کلچر دی. بل خبره دا چې ایگزیبیشن کې مونږ خپل سیزونه هم پروموټ کو، او بل دا چې هغه کې سیل وشي نو سیل په حواله سره هم څه انکم وشي.
ورسته نندارتون کې غوړه او پزړه پورې ستالونه لګونکو خزو ته تعریفي اسناد او انعامونه هم ورکړی شول.
اوریدونکو وروسته درته د گندهارا کتاب د لیکوال او د مشال د خبریال خالد خان سره مرکه دراورو، خو اول سو شعرونه په سر کې درته ز خپل یو نظم وړاندې کوم چې ګلاله لاس په قسم را سره کېک د نومېږي. ستخ کلا به می هم وای او س نظر کې خاپیرای د باغیرم بدرای جمالی لکه دوا بلبل غبرگی په بام ناستی خوخیدل میستا دوسترگی ملالی دا منم چستا زوانی د بوډای ټالو دا منم چې د خکولا یو قیامتو بل هوس نوم کوګه د جمال ووم کنا ډیرو پیغلو کھڑے راته ساتو ما زوانی لکه د پیغلو وساتلې که هر سو مزړه غختل بغاوتونه سورزا د خار لخکلو ته پوسوکړه هغه ما چې اخیستی ازارونه چې قدم به مې د کلی په مالتو لوپټې به نسیدلې په بامونو ډېرو زلفې غوړولې په دې موخه چې ما وتړي په خکلو زنځیرونو ویریدلې غرسنې معصوم سترګې بل په مخ دې د حیا واړه رنگونه تا هغه و چې تا ته در نږدې کړم تا هغه و چې یو ځای مشول روحونه ګلالې چې ګلابي جامو کې راغلې ما نه هیر دې کړل د سرو میو خومونه تا چې ځای د زړه په کور کې را لراک در نظر شه د دې ځمکې ټول خارونه موک چه بیلو سر دوو تا تیاد شی دا مکارا دنیا گی و سمرا غلی اس چه یو شو دیر استر گرا پسی دی دیر خلی دیر خبر اکڑی ناولی آوازی تر دروازی را رسی دلی دیرو موک پسی خوڑلی قسمونا کمو خپل کمو پردی دی را پسی دی تا سوایی چه با مات مکڑی هدونا نو گلالی لاس پا قسم را سرکیک دا پا هم دیلا را قدم را سرکیک دا تشوندون او دا مرگی پا هر پولا در نظار پلونا دی سم را سرکیک دا چشمان موساخیل ځوان شاعر دی او دلته په جرمنی کې استوګنه لري. د چشمان شاعري لکه د پشان تانده او روانه ده. د مشال همکار منور شاه درته د غوی یو غزل په خپل غږ کې وړاندې کوي.
پنوم ژوند دی پنوم سا اخلی بیا هم د ژوند په بیاتا اخلی خدایا د زړه زور یې اوبه وبکړي د پښتنو نه چرنا اخلی پس ګنامه هر ورځ وجنی پس ګنامه هر ورځ وجنی پس ګنامه په بیا بیا اخلی راته دغه سوي مزه ورته په خبر خلقونه خندا اخلی لاس یې چاپی رکړو دایوي چشمانه لاس یې چاپی رکړو دایوي چشمانه تاب لا څنګه سوکلم اخلی پنوم ژوند دې پنوم سا اخلی بیا هم د ژوند په بیاتا اخلی
سلمہ شاهین په معاصر پښتو ادب کې یو معتبر نام ده. نوموړې د نظم لیکلو کې خاص مهارت لري، خو د غزل څنګه کې هم کار کړی دی. د مشال همکار شاهین بنیره درته د اغلی سلمہ شاهین یو غزل په خپل غږ کې وړاندې کوي.
ستاک د حسن آینه بدل شوی نه دی، زما د مینې افسانه بدل شوی نه دی. بیا می د سترګو په ولخه کې زړه رانیسی وجنی، لای د ظلم طریقې بدل شوی نه دی. رازی د جالو پسر اوپلقیگی اوغورځیگی، د تندرونو اندازې بدل شوی نه دی. استاد د ظلم لاس آزاد وی، جبر قهر کوا، زما سنگین حوصله بدل شوی نه دی. او ته د وختونو رڼا مې یادوه مې سېزا، ته د وختونو رڼا مې یادوه مې سېزا، زمونږ د کلی تورې شپې بدل شوی نه دی. د هجر شپې ستا د زخمونو او یادونو نزار، د هجر شپې ستا د زخمونو او یادونو نزار، د تړ موخ کو نظرانې بدل شوی نه دی. زه دې دیدن ته د ژوند شمې لا لیواله یما، لا مې د ژوند تورې تیرې بدل شوی نه دی. شاهین نظر هم غواړي ګلا دغه سترګې د باز، شاهین نظر هم غواړي ګلا دغه سترګې د باز، لا مې غوښتنې تقاضې بدل شوی نه دی.
د مشال رډیوي مجله اوري. کندهارا د پښتونخوا د لرغونو ځایونو په اړه یو تازه چاپ شوی کتاب دی. د کتاب لیکوال خالد خان دی چې د مشال رډیو سره کار کوي. نوموړي د مشال لپاره د تاریخ پاڼه په نوم خپرونه وړاندې کوله چې د هماغو پروګرامونو پر استناد د کندهارا کتاب لیکل دی. د خالد خان سره مې د هغه په کتاب خبرې وکړې او په سر کې مې ترې وپوښتل چې اخبار ته لیکل کول، رادیو ته رپورټونه جوړول د دوی پخوانۍ دندې دي، خو د کتاب لیکلو تجربه یې نوې ده. نو دا تجربه یې څنګه وه؟ هغه راته وویل
بالکل کتاب زو خو وایم چې چا کتاب لیکلی دی یا د کتاب سختنګ دي کم خلک، نو هغه ډېر زیات بختور دي. کتاب یو داسې شی دی چې دا د علم او د دغه د پوهې یو لوی ثبوت دی. او خدای پاک زه د دې جوګه کم چې ما د خیبر پښتونخوا او بیا د قبایلی سیمو پاک لا کم چې لرغونی او تاریخی آثار دی، په دغه باندې زما کتاب رالو د ګنداره په نوم چې د پښتونخوا د لرغونو آثارو ننداره هم ده. او دا کتاب څنګه چې تاسو خبرو کا چې خبریالې ما د مشال ریډیو لپاره مې د تاریخ پاڼه پروګرام کوله، د دې نه مخکې د پانګریزي ورځپاڼه کې هم په انګریزي کې رپورټونه کوم، نو هغه خو ډېر یو لږ ټیم د پاره، خو د کتاب لیکل بیا داسې چې دا یو ډېر بندبانځي موهر راشي. او دغه د تاریخ پاڼه پروګرام چې ما کوله، نو هغه وخت نه ما دا سوچو چې دا کم ځایونو باندې زه پروګرام کوم، نو د دې د کتاب ډېر یو ډېر لوی ضرورت ځکه دی چې ما ته داسې هیڅ یو کتاب نه مېلو دو چې د هغې نه ما څه حوالې راغستې وي، د هغې پاکلم هغه ما لوستې وي او ما ته دغه معلومات راغلل. نو دا زه وایم چې دا کتاب په پښتو کې لومړی کتاب وي چې په ګندارا کې یا په موجوده پښتونخوا کې چې کوم تاریخي او لرغوني آثار دي یا د هغې اثرات دي دلته په دې سیمه باندې، نو په هغې باندې دا د پښتو لومړنی کتاب دی. او بختور یم او ویاړ پې کوم چې کتاب میرالو، خو کتاب ډېر زیات بدل وی. د کتاب لیکل لکه یو رپورټ جوړول خو ټیک ته هغه په ټیم سره جوړ شي اسانه، خو کتاب بیا داسې چې دا د ټول عمر دپاره، نو بنده ډېر زیات پې خواري کوي، بیا تاریخ لیکل او داغه حوالی لیکل دا یو ډیر زیات ډیر د ذمہواری کار زکه چې تا نه دا غلطیونه شي چې راته یو تاریخي زبان خبره کې یا لیکې چې ته بالکل پوره پوره او صحیح معلومات ورکې او ریدونکو ته او لوستونکو ته. جی
د د تاریخ پانه خبرونه کې تاسو د پښتنو د لرغونو آثارو راډیوي ننداره وړاندې کړې و په ګندهارا شکل کې چې په کتابي بڼه دغه کتاب چاپ شو نو خلکو په لیکلي بڼه دغه ار ساغوي ته رسیږي. څه فکر کوي کومه لار ډیره مؤثره واغه د ریډیو لار که دغه د کتاب لار؟ ولس به سوی په دې اړه او نقادانو سو ویلي اوس اوس د کتاب مخکتنه مو شو په خبر کې؟
او بالکل د کتاب مخکتنه خو لکه غبل ورسوي دا خو چې دا دوره زی کم دل باندې د خلکو رائے راضی یا پاغه غونډه کې هغه د سوره کې چې کم پوهانو کم علم پوه خلکو د هغه خبره او بیا د هغه نه پس په کتاب چې کم دغه روان دي نو دا خو یو ډیر دغه دی. خو زموږ ما چې دغه پروګرام مونږه د تاریخ پاڼه د ریډیو د پاره کړو نو د هغه ډیر زیات ارزښت او د هغه ډیر زیات اثر به زکه چې هغه کې دا کتاب خدای دې چې دا ما هغه خلکو سره خبرې کړې دي لکه دا خیبر په دره باندې ما پروګرام کړی دی یا ما لیکل کړی دی نو هغه ما هغه کس سره کړی دی چې په هغه باندې د پی ایچ ڈی څېړنې کړې دي. هغه د پېښور پوهنتون ډاکټر جاوید اقبال خبره کوم نو د هغه خبرو کې هغه ډیر لوی اثر وي چې هغه په هغه خپل خبرو کې هغه او بیا په لیکلو کې هغه مره اثر نه وي. خو که زه دا وایم چې کومې خبرې د هوا په چپو لاړې شي نو هغه خو تیرې شي خو کومې خبرې چې ولیکلې شي او هغه بیا په کتابي شکل کې لکه څنګه چې مونږ په ګندارک کې کتاب کې دغه راوستې نو دا ډیر زیات قیمتي ځکه شوې دغه خبرې لکه وینو زه وایم چې د اورېدلو او د هوا په چپو باندې هم یو ډیر زیات اثر لري. خو چې کوم خبرې په کتابي شکل کې راشي او هغه بیا په کتابتونونو کې کېښودل شي کتاب یا خلک په پیسې ورکوي او هغه په حواله ورکوي نو دا یو د حوالې کتاب هم دی په دې کې.
صحیح خالد خان، اوس خو درته په لرغونو آثارو د کار کولو تجربه وشوه، تاسو هم راډیوي لړۍ وچلوله او دا د هغه مو بیا وروستو د کتاب په بڼه ولس ته وړاندې کړه، نو په دې لاره کې نور مزل کولو ته مو زړه کیږي او سله لرئ چې دا لړۍ په مخ کې ویسئ که یو بله پروژه داسې مخې ته راځي نو کار کول پرې غواړئ؟
جی بالکل، ډیر زیات لکه زه خو اوسلم خلکو راکا زه دا غنم چې په دې کتاب کې یا دغه پروګرام کې مونږ داسې ځایونه پاتې شوی دي لکه زه به د بونیر د رانیګټ خبرو کما یا به د علم د غرد پاسه چې د رامچندر تخت کم د هندو شاهي یو زوړ آثار یا لرغونی آثار دي هغه مونږ په دې کتاب کې نه شامل کړی. دغه سید چتراله والے سره ډیر زیات تاریخی زیونه دی او بیا په هزاره کې بیا په ګومل واده کې لکه په ګومل واده کې خو مونږ د دې خبرې په دې کتاب کې ذکر کړی دی د بنو آکرا هم په کې یاد کړی دی. خو زوی ما داسې مقامات ملو شو نو په دغه باندې د نور کار هم ضرورت دی که دا کتاب دویم ایډیشن راځي نو په کار ده چې هغه زیونه چې په دې کې نه دي شامل شوي په دې وشي او بیا زما دا دغه دی چې یاره دا خیبر پښتونخوا یا دا پښتونخوا سیمه چې دا کاغه قبایلي سیمه دي نو په پښتونخوا خو صوبې خو هر چا کار کړی دی خو په قبایلي سیمو کې چې کوم ځایونه دي د بده مرغه نه خو مونږ رسېدلي او نه دغه کارپوهان ته رسېدلي دي نه څېړنکار رسېدلي دي. لکه زه به ووایم چې په وزیرستان کې د کار ضرورت دی، په کورمه کې، په باجوړ کې، په ممندو کې کارپوهان دغه وایي چې دغه سیمې لکه ډیر زیات یو زوړ تاریخ لري او لرغونی آثار او خزانه ده دغلته خو د بده مرغه دغلته نه دي رسېدلي. نو زما خپل دا خیال دی که ما پې وکړو که نور ملګري داسې کوي چې په قبایلي سیمو کې کم دغه د پخواني وخت کم ځایونه دي، کم آثار دي چې په هغې کار وشي او نه صرف د ریډیو دپاره د ژورنالیزم دپاره کار وشي چې بلکې په هغې باندې یو کتاب هم ولیکل شي.
خالد خانه، په ریډیو کې خو چې د خبرونه کېده ویډیا خلکو ته ورسېده، اوس کتاب چاپ شو نو د دې د ویش څه انتظام دی؟ یو کس که مینوال د دې کتاب ترلاسه کول غواړي او همداسې به زمونږ غږ اوري نو څنګه دا کتاب ترلاسه کولی شي؟ په پیسو به یې اخلي، ویډیا به ور رسیږي او څنګه به یې ترلاسه کوي؟
دا چونکہ مشال ریڈیو دا خپل دا چاپ کړی دی او په دې باندې ټول خرچه چې دا مشال ریڈیو دا کړی دا نو دا د دې دغه پالیسی دا زموږ دغه منصوبندی دا چې دا به پونتونونو ته ورکو کتابتونونو ته به ورکو هغه ټولونو ته به ورکو چې هغه د پښتو ژبې لپاره کار کوي اسانه دغه چې دی هغه خو یا په پېښور کې د مشال ریډیو یا په اسلام آباد کې یا چې کوم ځای د مشال ریډیو کارکونکي وي خبریالان وي که هغه په وزیرستان کې وي که په مومندو کې وي که په کراچۍ کې وي چې هغې سره تماس لري نو د دې کتاب دغه به کېږي بل تیر د دې نه مخکې مشال ریډیو کتاب چاپ کړو دا تلانو پنو نو پاغه کې بیا مونږه اصل کتابونه اکمل لیوانی چې خلق وته د کتابونو بنجاریم او هغه ته مونږه تحفه ډالې کړو او هغه بیا لکه دا هغه ډیر غریب کس ته هغه د کتابونه ځان ل بیا بیا خرصول نو مونږه اومده اراده ده چې اکمل لیوانی ته به هم داسې کتابونه ډالې کړو چې نه صرف داغه مالی حالت په خوشي بلکې هغه یو پیژندل کس ته غزه په ځای ګرځي نو داغه په داغه باندې کې خدا سي مونږه چاته دا نه و چې یاره دا مارکیټ کې په بیا والی لکه په بیا کتاب نه دي او دا به په افغانستان کې ملاويږي په افغانستان کې جلال آباد کې په کابل کې په خوست کې او بیا په پاکستان کې چې په کم ځای کې دا مشال ریډیو خبريال یا همکار وي نو دا غي سره تماس نیونه پس په مونږ به لکه دا انفرادي تورنه څوک یو تنظیم لري یو ټولنه لري یو اداره لري لکه پوهنتون وي کالج وي اسکول وي یا کتابتون وي نو هغې ته به دا کتاب مونږ ورکو ځکه چې ما ته پرون اندازه شوه چې د کراچۍ نه یو کس رالیږلی وو هغه هلته ټیلیفون کړو هغه بیا ډیر زیات کړېدلو هغه وی ما ته وی چې زه یونیورسټي بک ایجنسی ته لاړم هغې بیا پښتو اکیډمۍ ته ولېږم د پښتو اکیډمۍ والا بیا ریډیو پاکستان ته کړې نو هلته نه بیا ما سره رابطه کړې نو کتاب چې دی د ما ته اندازه شوه چې د دې ضرورت دی او دا خلک غواړي چې هېڅ ملو شي خو بیا ورته وایم چې دا په مارکیټ کې نه ملاویږي په دوکانونو کې نه ملاویږي دا به مونږه ویړیا ورکو هغه تنظیمونو ته هغه ټولنو ته چې هغه د دې لپاره وجود لري د دې هغې ناسو وجود وي او څه کار کوي په دغه سیمه کې جی
خالد خان ډیره زیاته مننه په دې هیله چې بیا داسې یو بل کامیاب لړۍ لکه تاسو چې د پښتونخوا د لرغونو آثارو ننداره د تاریخ په پاڼه خبرونه کې وړاندې که هم داسې یو بل لړۍ جاری کی اوس پر مخې وي سی هغه بیا په کتابي بڼه لوستونکو ته ورسیږي استاد الله کامیابی او د الله بریا په هیله
یو جان مننه ډیره مهرباني تاسو
خالد خان مرکم په مشال رډیوی مجله کې اوریده له همدې سره خپل قربان نجیب امیر ته اجازه ورکړی په لوی خدای مو سپارم. د مشال رادیو هر ورځ د سهار لنه هو د مخام تر شپګو پر دغه سپو خبريږي
منځنۍ سپا شپک سوا یو ویش کلو هرتز
پر لاندو سپو 2013
15300 شپته
او 15200 شپته کلو هرتز
بیا کلا غیار سما کلا بیا کلا غیار سما کلا بگل کلا بخار سما کلا بیا سما تد بیگا وعد سبارا کوا تد بیگا
زب دی خوخ با انتظار و سما کلب گل کلب خار و سما کلب یار کلب یار و سما دستن خوی کولو چی دے بڑو اس با دستا دنظر تارو سما کلب گل کلب خارو سما کلب یار کلب یارو سما اشنا چراشی خطا وارشی زمان اشنا چراشی حمزہ ترسو بخطا وارو زمان کلب گل کلب خارو زمان